دا مشال ریډیو دا وخت په پېښور کې د مازیګر 15 بجې سوې. بوروال کاکړیم سلامونه مې ومنې. د دې نن ورځې په دې ورستۍ خبري غړې کې به تاسو د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورتونه مرکه او شننې واورئ، خو تر هر څه وړاندې به ورسو بشیر غواړسته چې سټوډیو کې را سره ناست او تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه ټول وسلوالي وژلې چې نن په کابل کې د پولیسو په یو مرکز برید کړی و. پاکستان وایي ناټو ته د افغانستان په پوله د مومند ایجنسۍ په ځینو سیمو کې د بمبارۍ له امله احتجاج کړی او د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل فیصله کړې چې د وسلوالو طالبانو او القاعده سره به جدا جدا چلند کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې هغه ټول وسلوالي وژلې چې نن یې په کابل کې د پولیسو په یو مرکز برید کړی و. د کورنۍ چارو د وزارت وایان صدیق صدیقي وایي چې دوه ځانمرګي برید کوونکي د پولیسو لخوا ووژل شو او یو بل یې ځان والوزاوه. د هغه په وینا د لومړنیو معلوماتو تر مخه دوه پولیس په دې پیښه کې وژل شوي او څلور نور زخمیان دي. د چارواکو په وینا په پیښه کې یو ملکي وګړی هم زخمي شوی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې امریکا د طالبانو سره د جګړې د ختمولو لپاره په ابتدایي خبرو اترو بوخته ده. هغه وایي
مذاکرات صلح با طالب ها به دیگر هموطنای ما اونایی که شما در بیانیتون واضح گفتین.
هغه کرزی وایي د طالبانو سره خبرې روان دي، د ټولو هغو سره خبرې کیږي چې وسلې په ځمکه کې دي. امریکا او نور غربي هیوادونه هم د وسلوالو طالبانو سره د جګړې د پایته رسولو لپاره خبرې پر مخ وړي. دا لومړی ځل دی چې ښاغلی کرزی د طالب وسلوالو سره د امریکا د خبرو کول مني. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل فیصله کړې چې د وسلوالو طالبانو او القاعده سره به جدا جدا چلند کیږي. د نوي قرارداد تر مخه به د طالبانو او القاعده پر غړو د بندیزونو بیل بیل تور لیستونه جوړیږي. په دې اړه په سلامتي کونسل کې پر طالبانو او القاعده د بندیزونو د کمیټې مشر پیټر ویټنګ د دواړو ډلو سره د جلا جلا چلند کولو په اړه څه داسې دلیل وړاندې کړ.
There is now a separation of the two regimes. The philosophy behind
هغه وای دوی دوه بیل بیل ډلې دي. طالبان په افغانستان کې د نن فعالیت لري، خو القاعده یو نړیواله ترهګر شبکه ده چې په نړیواله سطح فعالیتونه کوي. چارواکي وای چې دا کار به د طالب وسلوالو سره د جوړجاړي بهیر ته ګټه ورسوي. پاکستان وایي ناټو ته د افغانستان پر پوله د مومند ایجنسۍ په ځینو سیمو کې د بهرنیو ځواکونو د جازونو د بمبارۍ له امله احتجاج کړی. که څه هم په افغانستان کې میشته بهرنیو ځواکونو په دې حکله څه نه دي ویلي، خو افغان چارواکي وایي چې دوی او ایساف ځواکونو له هغه وروسته غبرګون ښودلی چې یوه شریکه ګزمه یې د افغانستان د پولې دننه د مومندو په ګوشتې ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا تر بریدونو لاندې راله. د افغانستان د مشرقي ولایتونو د سرحدي پولیسو مشر جنرال امین الله مرخیل وایي چې پاکستان له تیرو لسو ورځو راهیسې په کونړ او ننګرهار نږدې 200 توغندي ورولي او ګڼو خلکو ته یې مرګ ژوب لړولی. هغه زیاتوي
چې کم 200 غټې مرمۍ لګېدلې چې 12 نفر ماشومان شهیدان شوي او 8 نفر پرې زخمیان، جمله 100 نفر په کونړ کې. او پرون یې برید کړی ده په ګوشتې کې زمونږ په ګزمه مشترکه ګزمه او زمونږ او جایساف چې دوی د خپلو پوستو نه جوان توپ نه کار واخیسته، هم یې جایساف ګزمه برید کړی، هم زمونږ یو باز زخمی سره دي. بیا په مقابل کې مونږ هم عکس العمل ښودلی او جایساف هم عکس العمل وښود.
له دې وړاندې د کونړ ولایت چارواکو هم د پاکستان څخه د ورتغول شو توغندیو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د بلوچستان په بلوڅ میشته سیمه پنجګور کې په یوه بمي چاودنه کې درې تنه وژل شوي او څلېرش نور ټپیان شوي دي. د پنجګور د پولیسو په وینا بمي چاودنه د ریموټ کنټرول چاودنه وه او هدف یې د ملیشا ځواکونو قطار و. په ژوبل شوو کې د ملیشۍ څلور سرتیري هم دي. د یو بل خبر تر مخه په کوټه کې هغه عدالتي ټریبیونل چې د چچنیانو په وژنه جوړ شوی دی امر کړی چې د هغه پولیسو په ضد د کیس درج کړی شي چې په پولیس سرجن ډاکټر باقر شاه یې تشدد کړی. ډاکټر باقر شاه هغه سرجن دی چې د وژل شوو چچنیانو پوسټ مارټم رپورټ یې تیار کړی و او دا رپورټ د پولیسو او ملیشا ځواکونو له رپورټ سره په تضاد کې و. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د وسلوال لخوا په امنیتي ځواکونو په دوه بیلابیلو بریدونو کې یو پوځي وژل شوی او څلور نور زخمیان شوي دي. یو برید د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې د امنیتي ځواکونو په یو چک پوسټ شوی چې د چارواکو په وینا دوه سرتیري پکې زخمیان شوي دي. د مشال ریډیو د خبریالو مردراز د رپورټ تر مخه له برید وروسته د امنیتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبل اوښتي چې په اړه یې د شمالي وزیرستان د صحت محکمې مشر وویل چې په دې کې زنانه هم شامل دي. بلخوا د مشال رډیو خبریال سیلاب مسعود د وزیرستان د چارواکو له خولې وای چې د جنوبي وزیرستان په لده کې پر امنیتي ځواکونو د بریدونو له امله یو سرتیری وژل شوی او دوه نور زخمیان شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې بشیر ګواش وړاندې کول. مشال ریډیو هر ورځ د پېښور له وخت سره سم د سهار له 9 د مازیګر تر شپږ بجو پورې ستاسو لپاره ستاسو په ژبه خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو اوس د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې موریدلی سي. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د دې خبرونه په اوږدو کې پاکستانی چارواکي وایي له افغانستان څخه د ایسا پلوتوکو د پاکستان په حدودو کې پرواز او برید کړی دی. بلخو افغان چارواکي وایي چې د پاکستان له لوري توغندي ورغورځول شوی دی.
په دې څو ورځو کې چې کم دوه سوه غاشي مرمۍ لګېدلې چې 12 نفره ماشومان شهیدان شوي او 8 نفره پرې زخمیان.
د بلوچستان په بلوچ میشته سیمه پنجګور کې 14 سوې ده. د پولیسو چارواکي وایي په دې پیښه کې 3 تنه وژل شوي او 24 نور ټپیان دي.
3 باندې مرګ هي 24 زخمي
دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې القاعده او طالبان یو لبل بیل کړي. پر القاعده او طالبانو د بندیزونو د کمیټې مشر وایي دا به د افغانستان په سیاسي پروسه کې ګټه ولري.
A comprehensive political process in Afghanistan.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر نور ریپورتونه هم د دې خبرونې برخه دي. او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. تر ورځ د کبالي سیمې د مومندو په ایجنسی کې پر یو چک پوسټ د نیټو او ایسا په لوتکو لخوا په بمباری باندې پاکستان نیټو او امریکا ته سخت خفګان څرګند کړی دی او د دې پیښې د ګډو پلټنو غوښتنه کړې ده. د مومندو په ایجنسی کې د حساب الوتکو د بمباری او له هغه وروسته د پاکستاني احتجاج په اړه له اسلام آباد څخه د مشال ریډیو د خبریال ریاض مساخیل د ریپورت ته ستاسو پام راړو.
د یو فرانسیسی خبری اجانس د بیان تر مخه 13 ورځ د ایساف الوتکو د مومند جنسه په سیمه کې په زیارت چک پوسټ شپږ بمونه راغورځول کم چې د چک پوسټ سره نږدې را پریوتل. مشال ریډیو چې کله د پیښې په اړه د خارجه چارو دفتر سره تماس ونیو نو د خارجه دفتر ویان د تهمینا جنجوا د پیښې په خلی وکړو او زیاته کړه.
جی جو کل ایساف نیټو کې ایرکرافټ آئے تھے پاکستانی ټریټری کې اندر اس کے بارے میں ہم نے ان سے احتجاج کیا ہے.
دا وی چې پرون د اتلافی کونو کمی الوتکه پاکستان تراغلی وی په هغه پاکستان ناتو او امریکای تخپل احتجاج او خفغان ریکارډ کړی دی. 13 ورځ د ایساف ځواکونه د مومند ایجنسی په سیمه کې تقریبا 1.5 کیلومتر دننه راغلی او دوی په یو چوکې بمونه هم راغورځولیو. ولی د دې کې څه قسمه ځاني یا مالی زیان نه دي شوی. پاکستان د ناتو او امریکای نه د پیښې په ګډه سره د پلټنو غوښتنه هم کړې ده او دا معاملې به د ناتو امریکای او ایساف پراتلونکو غونډه کې هم برابرسره کولی شي.
یي معاملہ امریکا
نیٹو اور ایسف سب کے ساتھ اب کیا. د تیرے سمودیرا سے د پلو د خلاف ورزی پاړه چې کله مشال ریډیو د سیمایزو چارو د کارپو او افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن او پختل او دا هم چې د دې مخنیوي بسنګ کیږي نو هغه وې چې دا یو ژوندۍ حقیقت دی چې طالبان با د پلې اوړي روړي او داسې پیښه با ارومرو رامینځته کیږي. ولې تر څه حدا د دې د کابو کولو لپاره ضروری ده چې ناتو او امریکا د خپلو ذاتی ګټو او اهدافو نه پرته په پوله زی زه چک پوسټونه قائم کړی. رستم شاه مومن زیاتوی
دا څه د حیرانتیا خبره نه ده. د ناتو تحریف هم کړه کړه راځي تاسو بیا چی چې نن د دېش کال مخکې چې کړه سوویت یونین په افغانستان باندې یرغل کړی او سوویت یونین تحریف به کوم نه اندل دراتلې او په دې قبایلو کې بمباری هم کولا او زندګی چې کوم نشلنګ به هم کاوه. زه فکر کوم چې دا شی بندې دې نشي دې مخنیوي نشي کېده. دا سمره میټینګونو کې هم دې باندې خبرې شوې دي. زموږ موجودګي کې دا ټوله خبرې شوې دي په میټینګونو کې. میٹنگونو کې فیصله وشي چې اند به دسی کیږي او دسی بکی خود دې مخنیوي نه امریکا او ناتو کولای شي او نه پاکستان کولای شي. دا ہاں البته کوشش وشي خواري وشي نو دا به کم شي او د دې دا به کم شي خو دسی مطلق بندې دې نشي ځکه چې د جګړې نوعیت دسی دی چې خلک به دې فوته اوړي او دا نه به خلک دې فوته راو.
پاکستانی خارجه دفتر د افغانستان د سفارتخانه ناظم الامور ګلاب مجنون هم رابلل دي او هغه باجوړ جنسه کې د افغانستان لخوا د وسلوالو طالبانو په کاروای د پاکستان د خفغان نه خبر کړو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بل پلو د افغانستان د سرحدي پولیسو چارواکي وایي چې په تیرو لسو ورځو کې د پاکستان لخوا د افغانستان لور ته د توپونو 200 ګولۍ ورغورځول شوې دي چې د ماشومانو په ګډون یو شمیر کسان پکې وژل شوي او ټپي شوي دي. چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې د مرمۍ په کونړ کې او ننګرهار ولایتونو په سرحدي سیمو کې لګیدلې دي. نور حال له سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د افغانستان په شرقي سیمو کې د سرحدي پولیسو چارواکي وایي چې له تیرو لسو ورځو راهیسې د پاکستاني ځواکونو لخوا د کونړ او ننګرهار په سرحدي سیمو د هوان او توپونو 200 ګولۍ توغول شوي چې له امله یې د یو سرحدي پولیس په ګډون یوشتنه ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د شرقي سیمو د سرحدي پولیسو قماندان جنرال امین الله امرخیل مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان له لوري په بریدونو کې د کونړ په دانګام او سرکانو ولسوالۍ کې 12 ماشومان وژل شوي او اته نورې ټپیان کړي دي.
کام دوه سوه غټې مرمۍ لګېدلي چې 12 نفره ماشومان شهیدان شوي او 8 نفره پرې زخمیان دي، جمله 6 نفره په کونړ کښې. او پرون یې برید کړی ده په ګوشتې کښې زمونږ په ګزمه مشترکه ګزمه وه زمونږ او جایساف چې دوی د خپلو پوستونه د اوان توپ نه کار واخېست، هم یې جایساف ګزمه برید کړی، هم زمونږ زمونږ یو باز زخمی سره دی. به په مقابل کې مونږ هم عکسالعمل ښودلی او ایساف هم عکسالعمل وښود.
دا چې د دې بریدونو لاملونه څه دي د کونړ د والي ویاند واسف الله واسفي مشال ریډیو ته وویل. د سرحدي پولیسو قماندان جنرال امرخیل وایي چې په تورخم او باګرام کې د پاکستان، افغانستان او ناټو ځواکونو په ګډ کمیسون کې پاکستانی چارواکو ته په دې حق له شکایت هم کړی دی. یاد دی وی چې تر دې مهاله د کونړ د دانګام، شیګل او سرکانو ولسوالیو څخه تر اویو پورې کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوي او په لسګونو نورې کورنۍ هم کډو کولو ته مجبورې دي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان صوبې په بلوچ امیشت سیمه پنجګور کې بمی 14 سوي ده چې پکې د پولیسو لوینا سره سم 3 تنه وژل شوي او شاوخوا 24 نور ټپیان دي. د پولیسو چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې د دې بمی 14 هدف د پاکستان د ملیشي د سرتیرو قطار و. له کوټې څخه د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر د دې موضوع په اړه نور حال راکوي.
د پنځګور بازار په بسم الله څلورلاره کې بمې چاودنې شاوخوا 28 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د پنځګور پولیس وایي د بمې چاودنې هدف د ملیشا ځواکونو قطار و چې د پیښې په وخت له همدې څلورلارې تیرېده. پولیس زیاتوي بمې چاودنه د یوه ریموټ کنټرول له لارې سوې چې تر دې دمه یې په تور هیڅوک هم نیول سوي نه دي. د پنځګور پولیسو تاڼې یوه چارواکې ضیا مشال راډیو ته وویل
3 بندے مر گئے، وفات ہوئے، 24 زخمی ہیں. چٹکان بازار
پدی بمی چودنه کې 3 تنه وژل شوي او 24 ژوبل دي. بمی چودنه د پنځګور په یو لوی بازار کې شوي. په ژوبل شویو کې د ملیشا ځواکونو 4 سرتیری هم شامل دي. شپږ ټپیان په سیول روغتون او نور ټول په سی ایم ایچ روغتون کې دي.
باقی سی ایم ایچ هسپتال مې.
د دې پیښې مسؤلیت تر دې د ملا هم چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په تېرو وختو کې د داسې ډیری پیښو پړه بلوڅ خپلواکي غوښتونکي وسلوال سازمانونه پر غاړه اخلي. د ویلو وړ ده چې په بلوچستان کې له تیرو څو کلونو راهیسې ځینې بلوڅ ملتپالو له حکومت سره په دې جګړه پیل کړې چې د دوی په وینا بلوڅو ته دې خپلواکي ورکړل سي، خو د پاکستان د حکومت وینا ده وسلوال ځینې ملتپال دي چې د دوی په وینا تر شا یې د بهرني هیوادونو لاس دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
په شمالي وزیرستان کې تیره شپه نامعلوم وسلوالو د امنیتي سرتیرو پر یو پوسته برید کړی چې دوه سرتیر پکې ژوبل سوي. په ځوابي کاروای کې د توپو ګولۍ پر اولسي ځایونو راپرېوتې دي چې له امله یې اولسي وګړو ته مرګ ژوبل راوښتې ده. له سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر د دې پیښې په اړه داسې رپورټ رالېږلی.
د شمالي وزیرستان ایجنسی مقامی انتظامیه یو چارواکی د نام نخودلو په شرط مشال ریډیو ته وې چې 13 شپه 12 بجې د شمالي وزیرستان ایجنسی میرانشاه غلام خان سړک باندې سرګردان چوک باندې د پاکستانی عسکرو پر یو پوسټا باندې نامعلومه وسلوالو د سپکه او درانې وسلې سره برید وکړ چې په نتیجه کې په پوسټا کې موجود دوه سرتیري ژوبل شول. دوی زیاته کړه د دې برید په ځوابي کاروایي کې سکیورټي فورسز په بیلابیلو طرفونو د توپې ګولې وداغلې چې وروسته بیا د دواړو طرفونو نونه د ډیر وخت پورې ګولې د غلې کېده. په دغه ګولو کې یو د شمالي وزیرستان ایجنسی مچس کلی پر یو کور باندې را پریوته ده چې له عمله یو زنانه او یو ماشوم سونیلا وژلې شوې دي او درې زنانه او یو ماشوم سخت ژوبل شوې دي. همدغه رنګ یو بل ګولا د میرانشاه بازار پر یو شخصي میډیکل سنټر باندې هم را پریوته ده چې په نتیجه کې د دې سنټر په اپریشن تھیټر کې اور ولګېدو او درې کسان عبدالکریم محمود او محمد رحمان پکې ژوبل شوې دي. دریمه ګولا پر یو هوټل اندرا پروته دا چې لاملای عبدالقادر نامی کس ژوبل شوی دی. ژوبل شوی کسان د میرانشاه روغتون ته د درملنې لپاره راوړل شوی دی. د شمالي وزیرستان ایجنسی صحت محکمې مشر ډاکټر محمد رو وزیر مشال ریډیو ته وایي
ټوټل خو 15 ایمرجنسی راغلي دي او هغه کې یو زنانه یو مشوم مړ شوی دی او هغه درې چې کم دی هغه ټیک دی. هغه زنانه په سر ده کنه هسپتال ته راوړي او هغه نه مخکې راغلی شوی دی او مشوم په هسپتال کې سیریس واره مړ شوی دی. هسپتال ته 15 راغلي دي کنه نور نه راغلي. شوال میډیکل سنټر هغه لګېدلې دي هغه باندې اور لګېدلې بار کنه ځواني زیان تن وشي.
په میرانشاه بازار کې موجود ځایي خبریال ملک ممتاز د پیښې په اړه مشال ریډیو ته وایي
میرانشاه سره دلته کې په چک پوسټ باندې چته راکټې فایر شوې وي نو هغه وجنه میرانشاه کې چې څومره چک پوسټونه والدي په هغه فایرنګ شروع کړو دا دواړو طرفونو چې کوم فایرنګ شوی دی د مچسې په علاقه کې په یو کور باندې راکټ د کماټر ګولا راغورځېدلې ده چې په هغه کې دنا نام له شوی دی او څو بچیان پکې زخمیان دي. میرانشاه کې یو پرایویټ شوال سرجیکل هسپتال دی او نور دلته یو هوټل دی. په دې کې ډېر خلک زخمی شوی دي او خلکو کې ډېر خوف راس پیدا شوی دی چې دا اچانک دا شپې حمله وشوه. دلته کې خو امن بالکل برقرار دی خو داسې اطلاع دی چې دلته کې د شمالي وزیرستان کوم مایدین دي علما اکرام دي خلک دي چې مخکې دپاره داسې پېښې ونه شي.
دا یادونه وړ ده چې څو کاله وړاندې هم په شمالي وزیرستان ایجنسی کې کله هم دغه رنګې پېښې رامنځته شوې دي نو پکې څو ځله هم دغه شخصي میډیکل سنټر او هوټل په نخښه شوی دی کوم چې د میرانشاه کلا ته مخامخ دنګ امارتونه لري. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو په شمالي وزیرستان کې د پاکستان په پوځي پوسټي اډه باندې د برید پاړه واردل. بلور ته په جنوبي وزیرستان کې په لاده سیمه کې د پاکستان د پوځ پر یو امنیتي پوسټه وسلوالو کسانو راکټي برید کړي چې په ترڅ کې د پاکستان د پوځ یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ټوپل ژوبل شوی دي. په جنوبي وزیرستان کې په دې وروستیو کې دا ډول بریدونه زیات شوی دي. نور حال د مشال ریډیو خبریال سیلا مسعود په دې رپورټ کې راکوي.
د شویلی وزیرستان له دانره رسدلیو اطلاعاتو په مطابق د وسلوالو طالبانو یوې ډلې د امنیتی فورسز په یو چک پوسټ باندې د راکټونو برید وکړل او په چک پوسټ کې 15 راکټونه وداغل چې د کوم په نتیجه کې په چک پوسټ کې موجود د امنیتی فورسز یو سرتیری په هغه ځای مړ او دوه نور زخمیون شول. زخمیان شوي سرتیری سمدستي د بنو پوځي هسپتال ته ولېږدول شول. د مشال ریډیو پر اپته د شویلی وزیر افغانستان پولیټیکل انتظامیه یو ذمہ دار چارواکی چې خپل نوم جواتول او ژغ ریکارډ کول یې خوښ نه کړل د دې پېښې او په داغښه د مرګ ژوبلې په خلاف وکړلې او دا یې هم زیاته کړه چې دا بری 13 ورځ ماسپښین 2 بجې د ورنل دا پر روډ د سام په سیمه کې ورشه چې په کوم شه د امنیتی فورسز سرتیرو هم ګډ ځوابي ډزونه وکړل او په ځوابي ډزونه کې د بریټ کاون کې د لوري نه درې تنه مړه او څلور زخمیون روان شوال خو طالبانو د دې برید او پداکش د مار ژوبلې په براکش یا هیڅ نه دیویلی یاده دوی چې د تیرې دوه هفتو راسې په دا سیمه کښې په دا رنګ بریدونه کښې زیاتی راغلی دی او د روانې میاشتې په دیارلسمه نېټه د لدا غونډي سر په سیمه کښې د شپږ پنځوس پنجاب رجمنټ سره تعلق لرونکي درې پوځیان په یوه بمي چاودنه کښې وژلي او څلور نور زخمي شوي وو. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د پاکستان د انګریزي ژبې په ورځپاڼه ډیلي ټایمز کې د پېښور پوهنتون پخوانی استاد او د سیاسي او قبایلي چارو کارپوه فرحت تاج لیکنه خپره سوې ده. نوموړی په خپله دې لیکنه کې په شمالي وزیرستان کې د طالبانو ضد وسلوال لشکر د جوړولو په رپورټونو بحث کړی دی. د له مهمو برخو مو پامیر سایل خبروي.
فرحت تاج لیکي دا نظر چې په شمالي وزیرستان کې دې د طالبانو ضد لښکر جوړ کړل شي د پاکستان د پوځ د کور کمانډرانو په غونډه کې ورکړل شوی دی. نوموړي لیکي دا خبر هم د نورو دوو یا زیاتو خبرونو په حواله مخې ته راغلی دی. لومړی خو دا خبر چې پوځ په شمالي وزیرستان کې د دې پوځ پلوي حقاني ډلې پر ضد د امریکا پر فشار سربیره د عملیاتو کولو امکان رد کړ. د حقانی ډلې وسلوال له قبایلي سیمو په ځانګړي ډول له شمالي وزیرستانه پر امریکایي، ناټو او افغان سرتیرو بریدونه کوي. لیکوال وایي دویم خبر د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی اے د مشر لیون پانیټا او د پاکستان د پوځ د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ترمنځ د لیدو په اړه دی. پر دې مهال لیون پانیټا ویډیویي ثبوت وښود چې د پاکستان دولت پټ او پچل له وسلوالو طالبانو سره یو ځای دی. په دې ویډیو کې ښودل شوي چې وسلوال په شمالي وزیرستان کې د بمونو جوړولو له دوو کارخانو روان وي او دا ځای خالی کوي. د سی آی اے نتیجه په دې اړه دا وه چې کله له پاکستان سره د وسلوالو د ځایونو په اړه معلومات شریک کړل شول نو د څلرویشت ساعتونو دننه وسلوال له هغه ځایه لرې کړل شول. فرحت تاج پوښتنه کوي آیا دا شونې ده چې په شمالي وزیرستان کې د اورپکو پر ضد دې لښکر جوړ کړل شي؟ د نوموړي په خبره دوه قسمه داسې مسلې دي چې د دې پوښتنې ځواب ویلی شي. یو خو هغه لښکرونه ول چې د قبایلي سیمو اوسیدونکو په خپله خوښه او واک جوړ کړي ول، لکه په اورکزو کې د علي خیلو او فیروز خیلو او په باجوړ کې د سالارزو لښکرې. دوی دا لښکرې ځکه جوړې کړې وې چې دولت یې ساتنه نه کوله. فرحت تاج لیکي له طالبانو سره د پټې ملګرتیا پر مهال پوځ هغوی ته پوره ازادي ورکړې وه چې د علي خیلو او فیروز خیلو قبایلو د لښکرو کسان ووژني. علي خیل او فیروز خیلو بیا د دې پړه مستقیما پر ایسای واچول او طالبان یې پړه ونه بلل. د سالارزو لښکر که څه هم په ډېرو معاملو کې بریالی و خو ډېر زیات ځاني او مالي زیان ور په برخه شو. په رښتونې ډول سالارزي هم په هر ځای کې د هدفي وژنو ښکار شول او ځانمرګي بریدونه پر وشول. سالارزو هم په دې هر څه کې ISI پړه وبلله. لیکوال لیکي د طالبانو ضد بل قسم لښکرې د حکومت په هڅولو جوړې شوې، لکه له آدمخیل درې سره نږدې د ادیزو لښکر. دې لښکر پرته له ځینو کلاشنیکوفونو او نورې وسلې له حکومته نور هیڅ ملاتړ نه دی ترلاسه کړی. شنونکي فرحت تاج په خپله مقاله کې لیکي په قبایلي سیمو کې قبایل د پاکستان د پوځ او استخباراتو پر ادارو یا اسټبلیشمنټ باور نه لري. هغوی په دې پوه دي چې اسټبلیشمنټ دوه مخې تګلاره لري. د نوموړي په خبره په شمالي وزیرستان کې یوه بله ستونزه دا هم ده چې خلک پر یو بل باور نه کوي، ځکه چې په سیمه کې هر وخت ویره او ناکراری موجوده وي. هر کس په دې ویریږي چې ښایي دا بل کس د ISI د طالبانو او یا هم د امریکا جاسوس وي. فرحتاج زیاتوي د سپتمبر د یولسمې تر پیښې مخکې په قبایلي سیمو کې لښکرې مؤثره وې او سوله ییزې جرګې کېدې، او اوس په شمالي وزیرستان کې ډېرو کسانو دا ویره څرګندول پیل کړي دي چې د اوسامه بن لادن تر وژنې وروسته ښایي اوس د قبایلي مشرانو د وژنې یوه بله لړۍ پیل شي.
د وال سټریټ ژورنال په یو مقاله کې راغلی چې په پاکستان کې د پوځ د مقام د شکولو لپاره په سرکاري ټلویزیون کې د پروګرامونو یوه لړۍ پیل کړل شوې ده. په دې ډرامو کې د هنرمندانو پر ځای پوځ په خپله کار کوي. کارپوهان وایي دا لړۍ په ایبټ آباد کې د القاعده د هغه وخت د مشر اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته پیل کړل شوې ده. د دې مقالې غټ ټکي درته زموږ همکار اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
د وال سټریټ ژورنال په یو مقاله کې لیکوال ټام رایټ وایي د پاکستان طاقتور پوځ د ملک بچ کولو لپاره په سیاست او بهرنیو چارو کې ښکیل دی او اوس یې یو نوی کار شروع کړی، او هغه دا چې دا پوځیان په ټلویزیون باندې ډرامو او پروګرامونو کې هم برخه اخلي. پاکستان پوځ یو ټیوي چینل ته مالی مرسته ورکوي. دغه ټی وی د ترګرو پر ضد د جګړې په اړه پروګرامونه وړاندې کوي. په دې غرض چې په دې پروګرامونو خرچه کمه راشي نو د هنرمندانو پر ځای په کې پوځیان په خپله کار کوي او په کې صحیح پوځي وسله هم کارول کیږي. د ډرامو جوړونکي وایي دا کیسې د میدان جنگ رښتونی حالات وړاندې کوي. لیکوال بیا وړاندې لیکي چې د پاکستان سرکاري ټي وي د فصیلی جان سے آگے یعنی د میدان جنگ لپرته په نامه د ډرامو یو لړۍ شروع کړي او په دې کې په هر یو ډرامه یوازې $2,000 خرچ کیږي. دا ډرامې د پاکستان په کلیوالو سیمو کې ډېرې خوښولې شي. په مقاله کې وړاندې د یوې ډرامې ذکر کیږي. په دې ډرامه کې راځي چې په 2009 کال کې دوه هلیکاپټرو په غرونو کې د وسلوالو طالبانو په پټنځایونو بمباري وکړه او همدارنګه په جنوبي وزیرستان کې د ترګرو پر ضد د عملیاتو پر مهال د دې پایلټانو څخه یو ملګری لا درکه شو. دوی بیا د اجازت نه بغیر د طالبانو پر ضد عملیات وکړي او د هغوی څخه هغه وسله خپل قبضه کې واخلي په کومه باندې چې د دوی د ملګري هلیکاپټر راغورځولې وي. دا پایلټان د حساسه کورنۍ غړي خودل کیږي چې تورې چشمې یې په سترګو کړې وي. کله چې دوی په ترګرو بریدونه کوي نو دغه وخت دوی په انګلیسي ژبه کې وایي جنگ ډېر تود دی او اورپکی خیل کړی شوی. د دې ډرامو هدایتکار کاشف نثار وایي په داسې ډرامو کې د هنرمندانو څخه پوځیان په اسانه کار کولی شي او بیا دغه رنګ د ډرامې حقیقت ته هم ډېرې نږدې وي. مقاله لیکونکي وایي چې د دا قسمه ډرامو موخه دا ده چې په اوس سره د انساني همدردۍ جذبه پیدا کړي شي او دا وروسته له دې چې د مئی میاشتې په دویمه نیټه اسامه بن لادن د پاکستان دننه د امریکا لخوا په یک طرفه کاروایي کې ووژل شو چې له وجې یې په پاکستاني پوځ باندې ډېرې نیوکې وشوې. په مقاله کې وړاندې راځي چې په پاکستان پوځ کې ځینې چارواکي تمه لري چې دا قسمه پروګرامونو څخه به د اولس توجه له پوځ څخه واوړي او د طالبانو پر ضد د دوی د قربانو په لور بشي. مقاله لیکونکي د بریګیډیر عظمت علي د خولې وایي هغوی هڅه کوي چې دا قسمه ډرامو د لارې د میدان جنگ حقیقت په کورونو کې د ناستو خلکو په وړاندې راوړل شي. امریکایي چارواکي وایي پاکستان د هغه طالبانو پر ضد سمه جګړه نه کوي کوم چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې په نښه کوي او بیا هم ځینې امریکایي چارواکي فکر کوي پاکستاني چارواکي د سختدریځۍ عقیدې ته وده ورکوي او کېدای شي چې اوسامه بن لادن ته په خوندي ځای ورکولو کې هم ککړ وي. بلخوا پاکستاني چارواکي دا تورونه ردوي او وایي چې دوی هر هغه څه کوي چې په محدوده وسایلو کې ممکن وي. مقاله لیکونکي د کارپوهانو له خولې وایي چې د پاکستان په سرکاري ټي وي چې د پوځ لخوا کوم پروګرامونه شروع کړی شوي د دې موخه دا ده چې دوی په پاکستاني ټولنه کې د تل په شان خپل اثر ته دوام ورکړي.
د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د القاعده شبکې او طالبانو پر یو شمیر غړو د بندیزونو لیست په دوو بیلو لیستونو وویشي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د غړو هیوادونو استازي وایي دا کار به له دې سره مرسته وکړي چې وسلوال طالبان د افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې برخه واخلي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند په دې رپورت کې اورو چې د نړیوالو خبري اجنسونو د راپورونو پر اساس تیار کړی.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو په دې برخه کې هغه دوه پریکړې لیکونو ته په یو خوله رایه ورکړه چې مسوده د امریکا متحده ایالاتونو وړاندې کړې وي. له دې څخه په یو پریکړې لیک کې د طالبانو د غړو لپاره د تور لیست جزئیات بیان شوي او په بل کې د القاعده شبکې سره د تړلو کسانو د تور لیست جزئیات راغلي چې شتمنۍ کنګل او پر سفرونو یې بندیز دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوزان رایس وویل د امریکا متحده ایالاتونو په دې باور دي چې دا اقدام به د افغانستان په سوله کې د یوې مهمې وسیلې په توګه رول ولوبوي. نوموړي زیاته کړه د القاعده څخه د طالبانو د تور لیست بیلول طالبانو ته روښانه پیغام استوي او ورته وایي هغوی چې له القاعده شبکې څخه بیلیږي له زور زیاتي لاس اخلي او د افغانستان اساسي قانون ته غاړه ږدي نو یو راتلونکی هم لري. مخکې د القاعده د غړو خلاف بندیزونو د ملګرو ملتونو د هغه څېړونکو واک کم کړی و چې انفرادي شکایتونه یې ترلاسه کول او ورڅخه غوښتل کېدل چې دا کسان باید له تور لیسته وایستل شي. د امنیت په شورا کې د جرمني استازي پیټر وایټیګ وویل اوس به څېړونکي دا واک ولري چې له تور لیست څخه د ځینو کسانو د نومونو د ایستلو سپارښتنه وکړي او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د غړو له تایید وروسته پرې عمل وشي. وایټیګ چې پر طالبانو او القاعده شبکې د بندیزونو د کمیټې مشري کوله نوې بدلون د یو روښانه او عادلانه پروسې خواته سترګام بللې.
A comprehensive political process.
په ملګرو ملتونو کې د جرمني استازي وایټی ګوای د افغانستان کې د وی پراخ سیاسي پروسې سره مرسته کوي او دا د افغانانو په مشرتوب د سولې د بهیر ملاتړ هم کوي. نو موري ول د طالبانو په تور لیست کې به پولیس پوری پټولو تړلو مسلو د افغان حکومت سره سلا مشوره کوي چې دا بدوی ته په دې برخه کې ډیر واک ورکړي.
From now on the Afghan government has
وایټګوی سر لوستنه افغان حکومت په دې لیست کې د ورزیاتولو او له دې لیست څخه د کسانو په کمولو کې روښانه او پوره ونډه لري او همدارنګه دا چاره په افغانستان کې د سولې او پخلاینې له روان بهیر سره مرسته کولای شي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټه د افغان حکومت پر هغه وړاندیز لا هم غور او کار کوي چې غواړي د طالبانو شل تنه قومندانان دي له تور لیست څخه وایستل شي. د ملګرو ملتونو مامورین وایي په دې اړه به د جولای د میاشتې تر نمایي پورې پریکړه وشي. دا مهال د طالبانو په تور لیست کې 115 کسان شامل دي. مخکې له دې دا لیست د القاعده او طالبانو د هغه ګډ لیست یوه برخه وه چې پکې د شاملو کسانو شمیر 245 تنو ته رسیده. د امنیت د شورا مامورین وایي دا چې القاعده پر نړیوال جهاد او طالبان یوازې په افغانستان کې دننه په وسلواله جګړه باور لري، نو له دې کبله هم دا عادلانه ده چې د دواړو ډلو خلاف بندیزونه له یو بل سره توپیر ولري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د القاعده شبکې او طالبانو غړي په تور لیست کې یو له بله بیل کړي دي. په اړه درته اجملاند ریپورت وړاندې کاو. په پېښور کې 5:30 سوې دي. راځي چې له بشیر ګوار څخه د خبرونو لنډیز واورو.
په کابل کې د وسلوالو او پولیسو ترمن نښته کې درې ځانمرګې برید کوونکي او دوه پولیس وژل شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزي منلی چې امریکا د طالبانو سره د جوړجاړي په خبرو اترو بوخته ده. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل فیصله کړې چې د وسلوالو طالبانو او القاعده سره به جدا جدا چلند کیږي. پاکستان وایي ناټو ته د افغانستان په پوله د مومند جلسې په ځینو سیمو کې د بمبارۍ له امله احتجاج کړی او په شام کې د حکومت خلاف لا هم قهرجنې مظاهرې دوام لري.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې بشیر ګواش وړاندې کول. تر خبرونه وړاندې مو د اجملاند په ریپورت کې واوریدل چې د جمعې پر ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د القاعده شبکې او طالبانو پر یو شمېر غړو د بندیزونو لیست په دوو لیستونو ویشلی دی. په همدې اړه یو مرکه درته وړاندې کوو. زموږ همکار احمد تکل په کابل کې د سیاسي چارو له کارپو عبدالستار ساده څخه د مرکې په سر کې پوښتلی چې د ملګرو ملتونو دا ګام به په افغانستان کې د سولې پر پروسس باندې پر پروسه باندې څه اغیزه ولري. نو عبدالستار ساده وایي
دغه جلا کول زه فکر کوم یوازې دا جلا کول نه دي چې ګویا طالبان ځان ته جلا تشکیلات لري او یا فعالیتونه افغانستان کې محدود دي. زه فکر کوم چې دا په مطلق ډول طالبان د تروریستي کړۍ نه راایستل دي، یو جلا تشکیل د جلا هدف لرونکي معرفي کول، دا په خپل مذاکرې ته ولاره هوارول. د هغه څه مهمه دا فکر کوم طالبان هم د دې فرصت نه ګټه واخلي. له بده مرغه د دوی د ظهور نه تر اوسه پورې دوی نظامي پاتې شوي، تر دې چې سیاسي پاتې شي. سره د دې چې ملګرو ملتو کې دا اقدام وشو، تاسو پوهیږئ چې دا نن هم کابل دی اوبریت شاید وته خای ورسته به پر دوی په غاړه واخلي. یعنی دوی هغه شوق چې په ابتدا کې خور لای اوس نشي کولای چې به څه ځان ترمیم کې او ځان احساس کې په سیاسي دستر کې.
ستاسو مطلب دا دی چې د ملګرو ملتونو دا وروستۍ پریکړه د طالبانو لپاره خای هیڅ اهمیت ونه لري یا هیڅ ورته مهمه نه وي؟
زه د څه فکر کوم چې تر اوسه کور طالبان هم داسې واک کړی، هم داسې څرګندونې کړي دي، اما په عملي اړخ کې خامخا ورته ارزښت لري. طالبان به هم بالاخره په دې باندې پوهېږي چې نړۍ ته دوی ماته نشي ورکولای په جګړه کې، او که چېرته دوی په جنګ کې ډېر اصرار کوي په دې باندې نور هم ځانله جدي ښکاره کوي. یوه ورځ به هیڅ افغان هم حاضر نه وي چې په هیڅ انګیزه د دوی تر څنګ ودرېږي. هغوی به هم خامخا لیوالتیا لري، مګر هغه څه چې مهمه دي تاسو په دې پوهېږئ، طالبانو یو نظام درلوده د افغانستان په خاوره کې، یو تاریخي حاکمیت چې تسلط یې افغانستان تجربه کړی هغه د طالبانو واکمني وه. د دوی واکمني هغه وخت کې ختمه شوه. دوی ممکن بیا داسې اقتدار یا مشابه اقتدار ته دوی هیلمن وي. نو دوی ته چې کوم شوک ورکړ شو هغه نظام ختمولو، د دوی وژلو، د دوی بندې کولو، دغه خپل دوی اوس ناباوره کړي دي په فضا باندې چې آیا دا ټول اقدامات به صحیح وي که نه. زه فکر کوم یوې درېیمې ډلې ته یو داسې چاته چې هغوی په دې کې منځګړیتوب وکړي، صادقانه منځګړیتوب وکړي، په دې طرفۍ باندې دواړه اړخه باور ولري، ورو ورو کېدای شي چې طالبان دې هم د مذاکرې په اصل باندې دوی هم هڅه وکړي حاضر شي.
دا درې مډله څوک کېدای شي په افغانستان کې شته درې مډله، او که ستاسو مطلب پاکستان دی؟
زه مخیر په دې هغه نه یم، رول کېدای شي چې په ملي سطح باندې هم موږ په ځینو داسې کسانو باندې باور وکړو چې هغه حتی که ډېر مهم هم نه وي هغه په دې کې رول ولوبوي چې د اعتماد وړ مسئله کیدی شي. هغه د یو مکتب ښوونکی کیدی شي، هغه د یو جومات ملای کیدی شي، هغه د یوې مدني ټولنې غړی کیدی شي، هغه د یو سیاسي ګوند غړی وي په ملي سطح په نړیواله کچه کیدی شي. ګاونډیو کې هم که موږ د منافع او اشتراک وجه پیدا کړو او یا د اسلامي کانفرنس نه د دغه منځګړیتوب کې یا نړیواله ټولنه چې دا اوس عملاً د دې جګړې نه په اقتصادي او نظامي برخه کې او حتی انساني تلفات لري، هغوی هم لکه اروپا چې ده، جرمني او یا عربي نړۍ زه فکر کوم دغه هر یو کیدای شي چې مرسته وکړي په دې برخه کې د سولې په تحقق کې او د دغه اعتبار په رامنځته کولو کې ګټور تمام شي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
په مصر کې د ترهګر ډلې جماعت الاسلامیه په خواني مخکش او د القاعده د نوې مشر ایمن الزوایری په خواني وسلوال ملګری توفیق حامد اندیشنې څرګند کړې دي چې الزوایری د اسامه بن لادن په پرتله زیات سخت دریځ کېدای شي. نوموړي د القاعده د نوې مشر د عادتونو او د راتلونکو تګلارې په اړه نور یو شمیر څرګندونې هم کړې دي چې په اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی ځانګې یو ریپورت تیار کړی دی. راځي چې د دې رپورت تفصیل زموږ لامکار اسرار الله مومن څخه واورو.
توفیق حامد په مصر کې د یوې ترګر ډلې جماعت اسلامیه په خوانې غړې پاتې شوی او څو واري د القاعده د نوي مشر ایمن الزواهری سره لیدو کاته کړي. توفیق حامد وایي ښکاري داسې چې د القاعده نوي مشر ایمن الزواهری د پخواني مشر اسامه بن لادن په پرتله ډېر جارحانه وي. نوموړی وایي
الزواهری مايټ بي ثینکینګ ان ګیوینګ اني فورم اف پین ټو وات دی کال انفیدل.
زواهری هم کېدای شي دا سوچ کوي چې څرنګه د هغه په وینا بيدینو ته تکلیف ورسوي. همدارس په دې غرض چې د غربي نړۍ خلکو ته درد ورسوي د دوی د ماشومان په سکولونو با بریدونه کوي او کېدای شي چې دوی نیغ په نیغه عام ولس په نخ کړي لکه څنګه چې په یو برید موږ په عراق کې ولید او همدارس په رستورانتونو کې به خلک په نخ کول کیږي او د ځمکې لاندې د اورګاډو په تمځایونو یا سټیشنونو با په خلکو بریدونه کوي لکه څنګه چې موږ کتلې یو میټرو سټیشن په امریکا کې په نخ کړل شو. نو همدارز هغه به هڅه کوي چې هر هغه څه وکړي چې زیات نه زیات تکلیف او زیان ورسوي.
داو توفیق حامد چې د مصر ترګر ډلې جماعت اسلامیه په خوانې غړې او د ایمن الزواهری وسلوال ملګری وو. هغه له حامد د انسایډ جهاد یعنی د جهاد دننه په نامه یو کتاب هم لیکلی دی. توفیق حامد وایي د القاعده په تګلار کې بدلون به د نوي مشر ایمن الزواهری د کردار له وجې راځي. یعنی ایمن الزواهری کې دا خصوصیت شته چې چاته بدل نه پرېږدي او د دې عکاسي د نوموړي د بیان نه هم کیږي کوم چې څو ورځې وړاندې ورکړې وو. حامد وایي چې د دې یو کلتوري وجه هم ده کوم خای زواهری بعد اوسامه په پرتله ډیر سغدري زوی او همدارنګ څرګندونی نوموړي په خپل ویډیو پیغام کې هم کړی وی او ویلی وو چې دوی به اوس د یو نوی جنگ آغاز کوي. حمید وای په زواهری کې د بدل اخیستو تنده هغه وخت نور هم زیاته شو کله چې اوسامه بن لادن ووجل شو.
په عرب ټولنه کې او په خاصه توګه مصر کې دا یو کلتوري عمل دی چې خپل بدل به اخلي او همدارس دا سوچ په افغاني ټولنه کې هم موجود دی چې خپل بدل چاته نه پریدي. خو به دا سوچ د ډیرو مصریانو په ذهن کې ډیر مضبوط دی.
توفیق حمید وای ایمن الزواهری په دې د اسامه بن لادن نبیل دی چې الزواهری ډیر په کم عمر کې د ترګری په لور راغلی وو او ویل کیږي ایمن الزواهری د 1400 کال په عمر کې خپل شبکه جوړه کړې وه. زواهری د عمر زیاتره برخه د مصر په جیلونو کې تیر کړې او هلته کې د تشدد هم ښکار شوی. همدارز وخت تیرېدو سره د نوموړي په زړه کې د خپل حکمرانانو او د هغوی مرسته کوونکو سره نفرت زیاتېدو او د اسامه بن لادن غوندې ایمن الزواهری هم له خپل هیواده وویستل شو او وروسته یې بیا د شوروي اتحاد پر ضد جنگ کې له افغانانو سره برخه واخیسته او د اسامه په شان بیا خپل هیواد ته ستون نه شو. توفیق حامد وایي زواهری به هڅه کوي بیا د القاعده توجه د مصر په لور واړوي خو لومړی به هغه ګوري چې په دغه هیواد کې د انتخاباتو څه نتیجې مخې ته راځي.
زما فکر دا دی چې د هغوی نظر د مصر په حالاتو دی او ګوري چې څه کېدو والا دي. که چېرې اخوان المسلمین واک په لاس کې واخلي او شریعت نافذ کړي
لکه څنګه چې القاعده غواړي نو دوی به خوشاله وي، ځکه چې دوی تمه لري په مصر کې به شریعت نافذیږي، او که چیرې داسې نه کیږي نو بیا به هغوی په مصر کې د ګډوډیو د پیدا کولو لپاره ترهګر بریدونه ترسره کوي، کوم چې به د سخت دریځو په ګټه وي.
Try to create the situation of chaos by doing some terror attacks, get chaos, and which can work actually for the benefit of the radicals.
باوجود د دې ګونګسیانو چې القاعده ډله کې درزونه رامسته شوي، خو د ایمن الزواهری په خوانی وسلوال ملګری توفیق حامد دانه مني او وایي چې دا هله ممکن دي چې د دوی پر ضد حکمت عملی کې یو خاص بدلون راوستل شي.
د القاعده د نوي ټاکل سوی مشر ایمن الزواهری د عادتونو او راتلونکو تګلارې پاړې مو د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې ریپورت لا اسرار الله مومن څخه واورید.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د رپورټونو لمخې په سوریه یا شام کې په داسې حال کې امنیتي ځواکونو 14 تنه په ډزو وژلې دي چې په ټول هیواد کې د ولسمشر بشار الاسد د لری کولو لپاره په لسګونه زره کسانو لارینونه ترسره کړي دي. د مظاهره چانو د ولسمشر بشار الاسد لخوا له خپلوانو څخه د رامي مخلوف په نامه د شتمن کس هغه وړاندیز هم رد کړی دي چې د خپل کاروبار ټوله ګټه به په شام کې د خیرات، بشري مرستو او د پرمختګ د پروژو لپاره ورکوي. په عین حال کې د لویدیز طاقتونو شام ته د سختو بندیزونو خبرداري ورکړی دی. په واشنگتن کې زموږ همکار هارون باچا په دې اړه رپورټ لري چې ستاسو پام ورته راړو.
تر ټولو زیاتې خونړۍ پیښې په لویدیز ښار هومس کې وشوې، چېرته چې رویټرز اجانس د ځایي فعالانو له خولې د وژل شوو تنانو شمیر اته ښودلی دی. اجانس همدغه راز د سوریا د دولتي ټلویزیون خبر راغستی چې وایي مظاهره چیانو په یاد ښار کې د پولیسو یو تن هم وژلی دی. د هیواد په سویلي ولایت دیرا کې هم له چرته نه چې درې میاشتې گاهو د ولسمشر اسد د کورنۍ د یو څلوېښت کلنه واکمنۍ د ړنګولو په موخه مظاهرې پیل شوې، وایي چې زرګونه خلکو د لاریونونو په ترڅ کې د حکومت پر ضد شعارونه پورته کړل. د نړیوالو رسنیو د رپورټونو تر مخه د سوریا په شمال کې هم دوه مهم ښارونه د حکومتي ځواکونو په ولکه کې دي چې ویل کېږي په زرګونه ولسي وګړو د دوی د یرغل او یرې ګاونډي هیواد ترکیې ته کډې کړي چې د ترکیې چارواکو د دغو کډوالو شمیر 9000 او 600 ښودلی دی. د ترکیې خارجه وزیر احمد دیوتوګلو د تیر زیارت په ورځ د سوریا له استازي سره په خبرو کې له دمشک وغوښتل ترڅو له تشدد کارولو لاس واخلي او په ملک کې سیاسي اصلاحات رامنځته کړي. په عین وخت کې د سوریا دولتي میډیا خبرونه خپاره کړي چې د ولسمشر بشار الاسد یو نږدې خپل او د سوریا یو شتمن تن رامي مخلوف خپل واړه معلوماته د ولس د خیر ښېګڼې په کارونو د لګولو پریکړه کړې ده. نوموړی چې د راپورونو پر اساس د سوریا د سرو سپینو مالک او یو بډي خور تن یادېږي، د حکومت مخالفینو دغه وړاندیز رد کړی دی. ښاغلی مخلوف چې په شرکتونو کې د زرګونه سوریایانو روزګار لګېدلی دی، وار له مخې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د اقتصادي بندیزونو ښکار شوی دی. بلې خوا ته بیا د فرانسې ولسمشر نیکولس سرکوزی په برلین کې د جرمني له چانسلرې انګلا مرکل سره له لیدنې وروسته وویل چې دواړو هیوادونو په سوریا کې روانو د زور زیاتی پیښو ته په کتنې پریکړه کړې سو د دغه هیواد پر ضد د بندیزونو کړی نور هم تنګ کړي. فرانسې په دې وروستیو کې هڅه وکړه چې د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل له لارې د ولسمشر اسد د حکومت د کړنو د غندنې په موخه یوه پریکړه لیک مخې ته راوړي، ولې په دغه لړ کې د چین او روسیې لخوا نه همکاري د دغو هڅو د ناکامۍ لامل وګرځېده. د جرمني چانسلر بیا په خپلو څرګندونو کې وویل چې د نړۍ طاقتونو ته د سوریایي حکومت د ظالمانه فعالیتونو حال واضح شوی او دا چې د هغې حکومت او فرانسیا دواړه به له روسیې سره په خپله طریقه خبرې وکړي تر څو د سوریایي رژیم پر ضد همکارۍ کولو ته یې وهڅوي. بل پلو د امریکا د سینټ د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د ریپبلیکن ګونغړي سینیټر ریچرډ لوګر په واشنگتن کې لیوا عربي ژبي ټلویزیون الهور سره په خبرو کې په عربي هیوادونو کې د کورنیو جګړو په پیلېدو د خواشینۍ په څرګندولو د دوی په داخلي چارو کې د امریکا په لاسوهنې د ناخوښۍ اظهار وکړل او وی ویل زه بچره هم د بل کوم یو هیواد په معاملو کې قضاوت ونه کړم. زما په فکر مشکل دا دی دلته په امریکا کې چې مونږ کله هم بحث پیلو نو پترس کې غواړو تر څو ځینې خلک واک پرېږدي او یا هم ځینې حکومتونه لغوه شي او یا داسې نور کارونه. دغه پریکړه باید خپل د دغو هیوادونو خلکو کې په دې دوسیه کې د سوریا وګړي دي چې باید دغه قضاوت وکړي.
this case, the people of Syria will make that judgment.
په وخت کې د رائټرز اجانس راپور وايي د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن د روسیې له خارجه وزیر سرګی لیوروف سره په دې موضوع چې څنګه دواړه هیوادونه د ګډو هڅو په ترڅ کې کول شي د سوریایي حکومت پر ضد د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې یو پریکړه لیک مخې ته راوړي خبرې ترې کړې دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د خبر ایجنسی د کمیونټی سکولونو استادان او وایي چې د تعلیم د محکمې لخوا اټاکل شوی کمیټي د ریپورت له تیارولو باوجود هم د دوی سکولونه نه دی بحال کړل شوی. په دې اړه درته ریپورت لږ وروسته وړاندې کو، خو اوس زو پېښور ته والته د مشال ریډیو خبریال غلام غوث را سره د ټلیفون پر کرښه دی. له غلام غوث څخه د دې تازه خبر په اړه معلومات اخو چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په دې صوبه کې د عباسین په نامه د نوې ډیویژن اعلان کړی دی. غلام باس دا راته وایي چې وزیر اعلی امیر حیدر خان وتی د عباسین ډیویژن د اعلان څه وخت کړی او دا فیصله به له څه وخت څخه عملي کیږي؟
ډېره ډېره مننه جی. بالکل، لږ شېبه وړاندې مې هم په دې لړ کې چې خیبر پښتونخوا کوم د انفارمیشن ډایرکټر دی شعیب، هغه مشال ریډیو ته وویل چې امیر حیدر خان وتی د بټګرام دوره کړی وه او د بټګرام د دورې پر مهال د خلکو هلته کې چې کوم خلک وو غټې اجتماع ته دغه کړی وو، تقریر یې کړی وو. د هغه تقریر دوران کې هغه هلته کې د عباسین د ډیویژن جوړولو چې کوم دی نو اعلان یې وکړو، او دغه عباسین ډیویژن چې کوم دی نو دغه دپاره د فنډ لږه اعلان میران هم وکړو، او دغه به د روان کال چې کوم 31 دسمبر دی، یو 1 دسمبر نه به دغه فیصله چې کوم ده عملي کېږي او دغه ډیویژن به دغه هلته کې جوړېږي چې کوم هزاره ډیویژن دی زوړ هغه به په دوو کې تقسیمېږي او دغه د عباسین ډیویژن به پکې هم جوړېږي.
ډېره مننه غلام غوث. درنو اوریدونکو، د مشال ریډیو خبریالو په پېښور کې چې په د خیبر پښتونخوا وزیر الله امیر درخان وتی په دې صوبه کې د عباسین په نامه د نوې ډیویژن اعلان کړی دی. په دې اکله به نور معلومات د مشال ریډیو پر اتلونکو خبرونه کې واوري.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
او سم هغه اتی ریپورت ته د خیبر ایجنسی د کمیونټی سکولونو استادان وایي چې د تعلیم د محکمې لخوا اټاکل شوی کمیټي د ریپورت له تیارولو باوجود هم د دوی سکولونه نه دی بحال کړل شوی، چې له عملیه لا هم په دې سیمه کې د دوی په خبره په زرګونو ماشومان د تعلیم له حاصلولو بې برخې دي. په دې حق له نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر قبایلی سیمې د کمیونټي استادانو د اتحادیې او د داران وای چې وی اوږدې مودې تیرې دو باوجود د دوی سکولونه به حال نه کړای شول او نو دوی ته تنخواګانې ورکړای شوې چې لوجې نه وازې دوی د مالی مشکلاتو سره مخ دي، بلکې په دې سیمه کې د 210 کمیونټي سکولونو د بندېدو لامل په زرګونه ماشومان زده کوونکي هم د تعلیم د اسانتیا نه بے برخې پاتې شول. دوی وای چې په خیبر ایجنسی کې د فعال سکولونو او حاضر استادانو معلومولو دپاره چې کومه کمیټي جوړه شوې وه هغې خپل رپورټ د تعلیم محکمې ته استولی دی، خو ولې لا تر اوسه پورې پرې څه عمل نه دی شوی. په دې هکله باندې د خیبر ایجنسی د کمیونټي سکولونو د اتحادیې صدر نعیم جان اپریدی مشال ریډیو ته وایي
چې موږ سکولونه تقریبا د 31/12/2010 نه بند دي او موږ ماشومان همداسې پاتې شول، سږ امتحان نه هم پاتې شول، او هغې باوجود موږ اسلام آباد کې دوه وارې درنا کړی او پارلیمنت هاوس مخې له موږ درنا کړی او پریس کلب مخې له موږ درنا کړی، خو اوسه پرې څه موږ لا ریزلټ روانه وته دغه خبر. دغه لپاره کمیټي ناسته وه، هغه کمیټي کې درې شرطونه وو، هغه درې شرطونه هم پوره شول، موږ ویریفیکیشن وشو، خو اوسه پرې موږ له سکولونو بهر کې دوه وخت هغه نه شو. د یوه سکولونه کې بند ول نو ټول سکولونه چلیل، په هر سکول کې 50 نه خو کم ماشومان سره ونه او تیرا علاقه سه مونټین ایریا او چې یو سکول نه بل سره چې غل ډیر تکلیف وي، او دا چې کم اس کم د موږ په 210 سکول نو کې 30,000 پر ماشومان حکومت نه موږ دا غوښتنه کوو چې موږ لاسکول نه بحال کړی شي او واپس دا پیسې لا واخلي.
د خیبر قبایلی سیمې د کمیونټي سکولونو د نه بحالولو په حق لمو چې کله د دغه سیمې د تعلیم د محکمې افسر هاشم خان اپریدی نظر واخیستو نو دوی خپل غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې موږ د خیبر سیمې د کمیونټي سکولونو او د استادانو تفصیلي رپورټ د غونډې قبایلی سیمې د تعلیم محکمې ته لیږلی دی، او د فاټا ایډیشنل چیف سیکرټری او د تعلیم محکمې موږ سره ژمنه کړې ده چې په دې سیمو کې به فعال سکولونه زر تر زره بحال کړی شي. فرهاد شنواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
اوس هم کوټې ته ځو. په بلوچستان کې د استادانو د اتحادیې یا آل ګورمنټ ټیچر اسوسیشن لخوا اعلان شوی دی چې دوی به د خپلو غوښتنو د پوره کولو لپاره د روانې میاشتې پر 19 نیټه د صوبایي اسمبلۍ مخې ته احتجاج کوي. دا به په داسې حال کې وي چې په اسمبلۍ کې به د ننه د 2011 او 2012 کال لپاره د مالی بجټ غونډه روانه وي. د مشال ریډیو خبریال خداینور ناصر د دې اتحادیې له مشر عبدالغفار کودزی سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې تاسو لپاره تیار کړی دی.
د بلوچستان د ښوونکو د اتحادیه یا آل ګورمنټ ټیچرز اسوسیشن لخوا اعلان شوی د خپل غوښتنو په لړ کې به د یک شنبه په ورځ په داسې حال کې د صوبایي اسمبلی مخې ته لاریون کوي چې ځننه په اسمبلی کې به د کلنی بجټ غونډه روانه وي. د ښوونکو د اتحادیه مشر عبدالغفار کودیزی خپل غوښتنې له مشال رادیو سره داسې شریک کړي:
دا کومه د استادان د بلوچستان څنګه دي ماشومان دي د اسکولو دا ډېر زیات مسایل دي. تعلیمي ادارې دا زموږ په بالکل تباه شوي دي. صوبایي حکومت و دا تیز توجه نه ورکوي او خصوصا په مقام تعلیم کې دا ډېر انتهایي جونیئر کسان د سفارش په ذریعه باندې د انتظامي کم پوسټونه دي پر دا باندې زیات کړي دي او دا ټیم انتهایي زیات خرد مور روان دي.
د تیرې میاشتې په 11 نیټه هم په کوټه کې د ټول بلوچستان ښوونکي یو ځای سوي وو او د همدې غوښتنو په لړ کې د وزیر اعلی بلوچستان د کور مخې ته لاریون کول غوښتل، خو په همغه وخت د صوبایي حکومت لخوا ښوونکو ته د خبرو ویل سو چې ورسته بیا دا لاریون ختم سو. عبدالغفار کودیزای په دې لړ کې زیاتوي:
وزیر اعلی راولا سو د استادانو د مسائل او د طلبا د مسائل لپاره په وزیر تعلیم په سربرایي کې کمیټه چې فقط دا به د استادانو او د طلبا په مسائل باندې غور کوي او ماته به راپور راځي. مګر خبرونه چې تقریبا څلور ستوري تیرې شوې تر اوسه پورې مقامي تعلیم پر باندې عمل دوامات نه دی کړی.
د عبدالغفار کودیزی په وینا که څه هم د دوی په غوښتنو کې د تنخواه زیاتوالی هم شامل دی، خو اوسنی احتجاج به یوازې د هغو مامورینو د لګیدو په ضد وي چې په غیر قانوني طریقه په لویو څوکیو کې د سینیر کسانو په ځای ناست دي. مشال راډیو هڅه وکړه چې په دې هکله د تعلیم د څانګې موقف هم واخلي، خو د همدې څانګې د چارواکو په وینا په دې باندې خبرې یوازې د تعلیم د څانګې وزیر ناصر جمالی کولی سي چې دا وخت په سرکاري دوره له شاره به هردی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم د قصبه د ورځې راوتل ما وېڅ درک ونی لګ
او د قبالي میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم فولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړی.
لورې په کراچۍ دا، مورې په ډر اسماعیل خان دا، او خنیجو د بل نه داسې ورکی شو.
پښتنې د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي؟
زمونږ لاګانې مخکې همدې مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې همدې را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
په خیبر پښتونخوا کې د لسم جمعات د امتحانونو د نتیجو لراوتلو سره کله یوې خوا ډیر زده کوونکي خوشاله دي، خو بلې خوا ته یو شمیر زده کوونکي دا نتیجې منصفانه نه بولي او وای چې دوی په دې خپه دي. د پېښور د لیډي ریډینګ روختون د چارواکو په وینا تر اوسه پورې اووه زده کوونکو د دغو نتایجو څخه د خفګان له کبله یا ځانونه وژلي او یا د وژلو هڅه کړې ده. په دې اړه په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال فواد علی شاه دا رپورټ راکوي.
په خیبر پختونخوا کې ټول تعلیمي بورډونو د نهم لسم د امتحانونو د نتیجو اعلان کړی دی. د لسم د نتیجو دراوتو نه پس که یو طرف ته ډېر هلکان او جینکۍ د خوشحالۍ نه شیرینی ویشي، نو بل طرف ته د اخباري رپورټونو او د لیډي ریډنګ هسپتال د چارواکو د وینا تر مخه کم از کم وو طالب علمانو د نتیجو راوتو نه پس خپل ژوندونه ختم کړي یا د ختمېدو کوشش کړی. د سوابۍ د شیخ جانا کلي اوسیدونکي صادق جان هم په امتحان کې پاس شوی و. هغه په 1525 نمبرو کې 361 نمبرې اخیستې وې، خو بیا هم د خپلو نمبرو نه خوشحاله نه و، ځان یې د مرګ خولې ته واچو. د هغه د کور والو وینا ده چې هغه په دې خپه و چې د هغه نه نالایقه نالایقه هلکانو زیاتې نمبرې اخیست. د صادق رور عبید حسین وایي
361 نمبرې وې اخیستې، ګریډ دی او زه میډیکل به زه ټاپ کوم کنه، دا خیال و میڈیکل بکم وزوخی نمبر بس کور ترا وزان مانی تو تورلو چه بس زال لرس جرم ورکولو، بس زال لی تکلیف ورکولو، وزانی ملکولم نا خودکشیم نگولا، خودکشی کول زان پا سر ویشتو، بس پا خپای زان ویشتو رویا، بس دا کس اخپا مانو لگی مین راگی وی لگی دلو دیر وی ندی تلی وکن دیر زیادا، بس تا غیر لاسه مرد شو جیدو.
تا صادق پلار محمد اقبال وای چه دا کور دا طرفا صادق تا حس پریشانی نوا او هغه د امتحانونو غم خوړو.
پریشان
د صادق یو کلاس والا صدام وای
بس محنت ډیر کړو، ډیر زیات شپږ میاشتې هاسټل کې تیرې، ماته دادل بده پوزیشن اخلم ټاپ 10 کې بده رادم 400 نمبر بود ما مارکس، بس تغیر لور ته جمع ملو نشو. بس په دې
تعلیمي کار پوهان وای چې د طالب علمانو د مایوسۍ غټه وجه د پاکستان تعلیمي او امتحاني نظام دی. پروفیسر ډاکټر محمد نذیر وای
چې ایر ریسپانسیبلټی خی ټیچر نو مطلب دا چې ایگزام او سټوډنټس چې کوم ټیچر نه مو ته خپل هم کوي چې بای کوم سوال راغلی دا پر کوم سوال راځي پکی منس کې چې ریس پیپر هم تیاریږي چې ګیس را تو لګوي نه سټوډنټ چې کله فری کیږي نو استاد ته وایي مونږ ته ګیس لګوي نه چې کوم دغه سلیکټ سټڈی وکړي نو مطلب چې یو قابل لګتا دی دغه چانس ډېر کمی او میډیوکر قسم چې بائی چانس زیات نمبر رشن اکثر دا یو را پلانی دی مانا کم اگر نمبر راگو دی ما کم راگی نو آقا تا وجی دا سیلکی
دے دا حکومت نا غختن کوي چې تعلیمی او امتحانی نظام دے بدل کړي شي.
بل پیپر سیٹنگ دا سی چې اکثر راهن یعنی نیوی کسانو تا ور یا خدا سی گرانا پرچا جوڑ چی آقا یعنی ایوریج کو پرے دے چی قابل سٹوڈی حل کے دوم قابل انی یا بے ٹریڈیشنل سوالات بر کی بدرے اکالو پرچ
محمد نذیر وائی چې په تعلیمی نظام کې د خرابو لکبلا نه صرف دا چې ځنې ځوانان ځانونه وجنی بلکه گنش میرا لکان سبکونا هم پریک دی. فواد علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخور.
درنو اوریدونکو د مشال ریډیو په دې ورستۍ غړی کې د خبرونو ورستۍ لنډیز درته بشیر ګواښ وړاندې کوي.
په کابل کې د وسلوالو او پولیسو ترمنځ نښته کې دوه پولیس او درې ځانمرګ برید کوونکي وژل شوي. افغان ولسمشر حامد کرزي منلی چې امریکا د طالبانو سره د جوړجاړي په خبرو اترو بوخته ده. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل فیصله کړې چې د وسلوالو طالبانو او القاعده سره به جدا جدا چلند کیږي. د خبر پختونخوا وزیر اعلی په دغه صوبه کې د اباسین په نامه د نوي ډیویژن اعلان کړی چې دا پریکړه به د روان کال د دسمبر له میاشتې عملي کیږي. پاکستان وای ناټو ته د افغانستان پر پوله د مومندو جنسي په ځینو سیمو کې د بمباری له امله احتجاج کړي او په شام کې د حکومت خلاف لا هم قهرجنې مظاهره دوام لري.
ل بشیر ګوار څخه مو د خبرونو لنډیز واورید. درنو اوریدونکو لا هم دې سر د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. خپل کوربه بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړي. هر ځای چې یاست ښه ژوند ولرئ.